مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هرکلی وایي. دا خبري غړې ده په روان خبري غړې کې مو د خبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونه سره سره شننې تبصرې او د دې ترڅنګ ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټ کې په جنوبی وزیرستان کې څلور فوجیان وژل شوي او درې پولیس والا تخبل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو استازو د فروری پر 12مه احتجاجونه اعلان کړي او ټرمپ له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو او د سیمې ملکیت امریکا ته د سپارلو وړاندیز کړی دی. په جنوبی وزیرستان کې څلور فوجیان وژل شوي او درې پولیسان تختبل شوي دي. د برا جنوبی ولسان د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم خبرول په شرط مشال لوتویل چې بیګا شاوخوا 11 بجې د شکتوي په شرقي سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پراغزي فوزي پوسټه برید کړي چې پکې څلور فوجیان وژل شوي او زخمیان شوي دي. ملخوا یو پولیس چارواکي د نوم خبرول په شرط مشال لوتویل چې د لدی تحصیل په سپینه مینه کې د فروری په څلورمه مازیګر مهال نامعلوم وسلوالو درې پولیس والا تختبل دي. د دوړو پیخو زمواري لا چاند منلي ل دې وړاندې د جنوري پر درويشتمه هم نامعلوم وسلوالو په بر جنوبي وزستان او ټانک کې د پولیسو 15 سرتيري تختولي ول. په خیبر پختونخوا په ځنګل رول د صوبې په جنوبي ضلعو کې امنیتي وضع خراب ده او په تیرو دوه کلونو کې په بریدونو کې ګڼو پولیسو امنیتي سرتیرو سرکاري کارکونکو سیاسي او مدني فعالانو دینی عالمانو ولسی مشرانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو استازو د فروری 12مه څخه یو واری بیا احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. د بلدیاتي استازو د فروری په څلورمه په پیښور کې یو غونډه وشوه چې پکې یې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې په درې پړاوونو کې احتجاج کولو اعلان کړی دی. بلدیاتي استازو ویلي چې د فروری پر 12مه به په هر تحصیل کې احتجاج کوي، پر 14مه به په ټول ګوندیزه غونډه رابلي او پر 15مه به د احتجاج په توګه د صوبې ټول لوی سړکونه بندوي. د بلدیاتي ادارو استازو د اتحادیې مشر حمایت الله مایار په دې اړه د فروری په څلورمه مشالو تی ویل چې د شاوخوا درې کلونو تیرېدو باوجود ورته حکومت اختیارات او فنډونه نه دي ورکړي چې له وجې دوی د ولس مسلې نشي هوارولې. نوموړي جاته کړه چې د جنوري په دویمه د حکومت او بلدیاتي ادارو نمائندګانو ترمنځ په شو مذاکراتو کې ورته حکومت د غوښتنو منلو ډاډ ورکړی وو، خو تر اوسه یې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي. بلدیاتي ادارو استادو د دسمبر په 26مه او بیا د جنوري په لومړۍ نیټه هم په پیښور کې په خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه کړي ول. حکومت د دوی تازه غوښتنو په اړه لاس نه دی ویلي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر او سېنېټر ایمل ولی خان د پاکستان پر ریاست غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختم کړي او د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په بشپړه توګه عملي کړي. نوموړي دا څرګندونې د فروری په څلورمه په کرک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. نوموړي په دې مکوویل بلخوا د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکي وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو خلاف بې توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه د فروری په څلورمه په راولپنډۍ کې د فوج د مشر جنرال آصف منیر په مشرۍ د کور کمانډرانو په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شوه. د فوج د عام اړیکو څانګې ISPR په یوه اعلامیه کې وویل چې لوړپوړو فوزي چارواکو هوډ وخود چې د پاکستان او د وګړو د حفاظت لپاره به ټول اړین اقدامات پورته کوي. د آغا خان پرمختیایي شبکې بنسټګر او مشر او د اسماعیلي شیا مسلمانانو روحاني لارښود شهزاده کریم الحسینی آغا خان څلورم په اته اتیا کلنۍ کې وفات شو. آغا خان پرمختیایي شبکې د فروری په څلورمه ناوخته په خپل وپاڼه او ټولنیزو شبکو د شهزاده آغا خان د مړینې خبر خپور کړی او ویلي دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمینې لزبن کې مړ شو. هغه شبکې زیاته کړه چې د نوموړي ځایناستې به وروسته اعلان شي. آغا خان پرمختیایي شبکې پر مخ لیکلي چې هغه تر مړینې وروسته به هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د مذهبي تړاو او اصل له توپیر پرته د هغوی خیریه کارونه دوام ومومي. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د شهزاده کریم آغا خان په مړینه خواشینی څرګنده کړې او د تعلیم او روغتیا په ګډون یې د ژوند په بیلابیلو څانګو کې د بېوزله کسانو لپاره د هغه د خیر ښېګڼې کارونه ستایلي دي. په افغانستان کې د سرطان یا کینسر په وړاندې د مبارزې بنسټ اوایي په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص درملنې او په اړه یې د عامه پوهاوي امکانات محدود دي. د دې بنسټ مشر شفیق شینواری د فروری په څلورمه مشرالو ته ویل چې په افغانستان کې د سرطان 80% ناروغان چې راډیوي تراپي د وړانګو په وسیله درملنې ته اړتیا لري د هغه ماشینونو د نشوالي له کبله اړ دي چې د درمل لپاره ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي. د دې ادارې له معلوماتو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمېر 5 لک ته رسیدلی و. د طالبان حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغانو د دقیق شمېر او د درملنې لپاره د موجودو امکاناتو په اړه مشال اړیو پښتنو ته ځواب ونه وایو. روس اخبار د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فروری په څلورمه یو وړاندیز اعلان کړ چې له مخ یې به فلسطینی کډوال له غزې تړانګې څخه وځي او امریکا ته به هغه اسمي ملکیت ترلاسه کړي او هلته د اقتصادي پرمختیا لپاره یو مثالی ځای جوړولو ته لاره هوار کړي. چې د ولسمشر ترامپ په وینا زیاتره قانونه به پکې پرم نه توګه وسیدل شي. ولسمشر ترامپ دا ناڅاپي وړاندیز د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د یو غټ خبري کانفرنس پر مهال اعلان کړ او ویل چې دا سخت اقدام ضروری دی ځکه چې د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د لسیزو راهیسې روانې جګړې ختمولو لپاره نورو هڅو نتیجه ورنکړه. ولسمشر ترامپ په دې اړه نور تفصیلات ورنکړه چې فلسطینیان به چرته آباد وي خو زیاته کړه چې په نور هیوادونو کې د هغوی په مستقله توګه آبادولو کې به مرسته کوي. بلخوا د امریکا او اروپا لخوا درهګر ګرځول شوې ډلې حماس په دې خبره ټینګار کړي چې هم په غزه کې به پاتې کیږي. دا د مشالو خبرونه خبرونه مل مشال اوډیو واوریدل اوس که رواني غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واوري. په جنوبي وزیرستان کې سلور او فوجیان وډل شوی او وسلوالو درې پولیسوالا تختولې دي. ځای خلک په دې پیښو خپل اندېښنې څرګندوي.
د پولیس اهلکار د ماورید نو چې عوام ته تحفظ ورکو نو چې کله تحفظ وته ته نوي میلاو نور دغه چې عوام ته بیا څه تحفظ ورکو.
په اسلام آباد کې د شخړو او امنیت څیړنیز مرکز وایي په 3 جنوري میاشت کې وسلوال بریدونکو زیاتوالی راغلی دی. د دې وجوهات څه دي؟
لیک آف کوپریشن هغه ډېر زیات سیوا دی د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو مؤثر حکمت عملي چې کومه ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فوج مشر ته په یو لیک کې د خپل تګلارو د بدلولو غوښتنه کړې. د سیاسي چارو شنن کې دی لیک ته څنګه ګوري؟
لارز الله هموار کول غواړي چې سره سره ډایلاګ طرف ته خبره لاړ شي خو ډایرکټ سره ګټه دی ته بات نه کاری او دا لوند کې د عمران خان طرف نه لوند لینینسي دا لوند کې سپیس ورکي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو لمشال رادیو سره اوسه. مشرو لیته تاسو وګورئ خبري سات څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل. د بر جنوبي روسان د استخباراتي ادارې او چارواکي وای د فروری په سلورمه وسلوالو په شکتوي کې د فوج پر امنیتی پوسټه په بریټ کې سلور اسکر وجلی او وې جوړل کړی دي. پر پوسټه د حمله ذمہواري چا نه منلې. بلخوا د بر جنوبي روسان د پولیسو یو لړ پوری چارواکي د فروری پر 15 د نومونو خول په شرط مشرو تیوي چې وسلوالو د لادا تحصیل په سپینه مینا کې درې پولیس سرتيري ل خپل کورونو تختبولې دي. د پولیسو د تختونی ذمہواری هم لا چاند منلې. نور تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیس او خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ ناپیژندلې وسلاولې د شک توی سیمې پوځي پوسټ برید کې سلور سرتیری وژلي او ونورې پرار جلې کړې دي او د تحصیل لادا سپینه میلې کلینا یې د پولیسو درې سرتیری تشتاولې دي. په سویلی وزیرستان کښې د خفیہ ادارې و چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ مقصدان مال 11 بجې ناپیژندلې وسلاولې په تحصیل شکتوی شرکای سیمې راغزي پوځي پوسټ باندې برید کړی دی او د وسلاولې سره د ډازو بدلون په نتیجه کښې د پوځ سرور سرتیری وژل شوي او نور پرهرجلی شوي دي. چارواکي دا هم وویل چې وژل شوي او پرهرجلی شوي سرتیری په هیلیکاپټر کښې پوځي هسپتال ته منتقل کړي شوي دي او په سیمه کښې پوځ د لټون عملیات پیل کړی دی. د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یو چارواکی د نوم نوشولې پلاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سلوارم په 13 ورځ مزدیګار مال ناپېژندلې وسلولې د تحصیل لادا سپینا میلا کلینا د پولیسو درې سرتېری د خپل کورونو نه تښتولې دي او پولیسو د دغې پېښې مقدمه درج د سویلي وزیرستان سراروغه سیمې پښتون ژغورنې غورځنګ مشر شیرزاده ماسید په ضلع کښې د امن حالات مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
تحصیل لاتا علاقہ اسپین عملہ یقینا درے کسان دے پولیس اہلکار چاہ آگا نہ معلوم خل کے اغوا کر مشکلات ٹوٹل زیماور میجو فاو دو دا سرکاری ادارش میرا وی ویلے چی میجو مسلسل دے دوی پولے نا داغا ورتا ویل چی دل تا دا حالات پا خارو پاول را ہوں دائی وہ دیکھ دے ہمیشہ دے پورا پولیس راویا ہا دے میج سرا شان وا دے فاو دو الٹا کو میجے پیاری نہ کول نو نن دل تا دے میجو دے پولیس اہلکار چی کیما ڈپٹی کا بھی یہ ذمہ واری دو چے عوام تا تحفظ ورکو نو چے کلا تحفظ و تے تا نبی ملاو نور داغا چے عوام تو بیا تا تحفظ ورکو.
دے سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شک توی شرکائی سیمے راغزی پوزی پوز بنے دے برید او دے تحصیل ادا سپینا میلا کلینا دے درے پولیسو سرتیرو دے تشتاولے ذمہ واری لیا تردا وقت پورے چا ہم مانلی نہ دو. اشتیاق مسید, مشال ریڈیو, ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په اسلام آباد کې د امنیتي موضوعاتو یو څیړنیز مرکز وایي 13 جنوري میاشت په پاکستان کې یو وار بیا په وسلوال بریدونو کې زیاتوالی ریکارډ شوی دی. د دې ادارې د معلوماتو له مخې په هغه حملو کې 250 نه زیات کسان وژل شوي چې پکې 278 وسلوال هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په روسلو کې د خبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې د نامنې د دې پیښو پر ضد ولسي احتجاجونه شوي دي. حکومت او فوج وایي د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف یې هدفي عملیات هم دوام لري. تفصیل عظمت اشاره کوي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیډنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز وایي په ملک کې د تیر کال د دسمبر په نسبت د روان کال د جنوري په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې 20% زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د فروری په لومړۍ اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د جنوري په میاشت کې 40 وسلوال بریدونو کې 215 کسان مړ شوي دي. چپکی دا یاد ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د جنوري د میاش په وسلوالو بریدونو کې د سلو نه زیات کسان جوبل شوي هم دي.
جنوري 2025 میں ایک خاص فینامینا یہ نظر آیا ہے.
فقال 2015 میں جنوري په میاش کې په خیبر پختونخوا کې د اغوا یا د تختولو په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. دغه پیخي په شمالي او په جنوبي وزیرستان ټنګ او لکی مروت کې مخې ته راغلی دي او دا د کال 2014 نه پس اړومبې داسې میاش ده چې په کې د تختولو پیخي ډېرې زیاتې سیوا شوي.
اپریل 2000 کسی بھی ایک مہینے میں سب سے زیادہ اغوا کے واقعات ہیں.
پی آئی سی ایس ایس پختل راپور کے وائی چی جنوری پمیاش کی یوازی پا خیبر پختونخوا کے شپک سلوی خوصلوال بریدونے شوی چپکی نورلس بریدونا پا قبائلی زلو کی شوی. دا ادارے پا وینا دغا بریدونے کی 15 پیت کسان مڑی شوی دی. پا پی خبر کی خبریال ارشد یوسف زئی مشال ریڈیو تو ویل چې په یخ موسم کې د وسلوالو بریدونه د زیاتې دو یو وجه په پاکستان کې دننه د دوی استوګنی دي.
د دې په شا باندې یو وجه خدا کې دی شي چې د تحریک طالبان پاکستان چې کوم غړي دي چې کوم داغي فایټرز دي اغا اوس هم د افغانستان نه په غرونو کې په پټو لارو باندې پاکستان ته تګ را تک جاری ساتي. اگر چې د دوی په کم بارډر کراسنګز دي تورخم شو یا بولدک شي یا داس نور لار دي پای بند دوی را تک ناممکناتو ته رسېدلی دي. هلته کې پاکستان ډېر ښه سیکورټي میکانیزم دی خو دوی بیا هم پټ پنا په داسې لارو باندې راتلی شي چې کوم د فورسز د نظر د لاندې نه وي یا هلته کې د هغوی موجودګي نه وي. دویمه دا خبره ده چې پاکستان چې کوم فورسز دي دوی ډېر عملیات وکړه په مختلف ځایونو کې دوی عملیات روان دي او مونږ بارها دا راپورونه اورو چې ځای په ځای باندې دغه ترهګر دوی نشانه کړي ټارګټ کړي دي خو بیا هم د دوی پټ پنا سپورټ ډېر زیات دی او هغه داسې سپورټ وي چې د دوی څه خاص ځای نه دی معلوم. د دوی یو سینټر نه وي. دوی اکثر حملو کې پنا شي دوه کسان درې کسان په موټرسایکل باندې راشي حمله وکړي نو دغه هم یو وجه کېدی شي چې د دوی د حمله کمیږي نه، بلکې مونږ وګورو نو مخکې به په جمی کې دغه حمله کمیدلې، او څنګه چې به په افغانستان کې د فورن فورسز خلاف د افغان طالبانو سپرنګ اوفنسیو یا پسپرلی کې به هغوی عملیات سیوا کول، دا شانتې کې به ټي ټي پي هم کول، خو دا ځل په جمی کې هم د دوی حمله د دوی کاروایانې کمې شوې نه دي. نو دا ښایي چې د دوی په پاکستان کې پریزنس، په داسې ځایونو کې پریزنس ډېر دی چېرته چې دوی ته حرکت کول، تګ راتګ کول مشکلات نه لري.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د جنوري په میاشت کې سلیریش وسلوال بریدونه شوي چې پکې 55 کسان مړ شوي دي. راپور زیاتوي چې تیر کال 2023 په آخري ورځ وسلوال برید کې 13 د سیکیورٹی فورسز کارکونکي مړ شوي دي. په اسلام آباد کې خبریال نظر الاسلام مشال ریډیو ته ویل چې باید د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت سره د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره مذاکرات وکړي.
چې کله نه په افغانستان کې د طالبانو اقتدار راغلی دی، نو هغې نه پس په دې حملو کې سیواوالی راغلی دی، او هغې بنیادي وجه هم دا ده چې هلته کې زمونږ افغانستان کې کوم طالبانو حکومت دی هغوی سره تعلقات هم خراب دي، او مونږ د هغوی سره چې کوم د ملیټنسی باره کې کوم ایشوز دي هغه په صحیح توګه باندې ایڈرس کولو کې هم ناکام یو. نو همدا وجه ده چې هلته نه حملې چې کمی دي هغه ورځ په ورځ سیوا کیږي. بل طرف ته که مونږ وګورو نو یو جوائنٹ میکانیزم نشته، زما په خیال کې لیک آف کوپریشن چې کوم دی هغه ډېر زیات سیوا دی د ټولو ادارو ترمنځ. همدا وجه ده چې د ترهګرۍ خلاف یو مؤثر حکمت عملی چې کومه ده هغه تر اوسه پورې نه ده مرتب کړی شوی.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې په کال 2023 کې 9.5 وسلوال وجلی شوی وو. اداره وایي چې په کال 2023 کې وسلوال بریدونو کې 40% زیاتوالی راغلی او د مرګونو شرحه 21% سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشرو ته تاسې غوږی او نیشنل ګوند د پاکستان پر ریاست غږ کړی دی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د خو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختم کړي او د ترهګرۍ مخنیوي قامي تګلاره عملي کړي. په خیبر پختونخوا په کرک کې جلسې ته په خپل وینا کې د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان وویل چې ګوند به په پاکستان کې د امن، جمهوریت او د خیبر پختونخوا صوبې د حقوقو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي. بلخوا د پاکستان حکومتي او فوجي چارواکي وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد بې توپیر عملیات هم دوام لري. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورت کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر سینیټر ایمل ولی خان ویلي نه یوازې د وسلوالو پر ضد عملیاتو مخالفت کوي بلکې د دوی سره د مذاکراتو ملګرتیا به هم ونه کړي. حکومت او ریاستي ادارې د باید په دې لړ کې پالیسي جوړ کړي او په هیواد کې د باید نېشنل اکشن پلان عملي کړي. نوموړي د فبروري په 14مه کرک ضلع کې د خان عبدالغفار خان ودشم او د خان عبدالعلي خان 19م کلین په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته په خپل وینا کې ویلي ریاست د باید په سیمه کې امنیت پر ځای کولو لپاره خو بدو طالبانو ترمنځ توپیر ختم کړي او د دوی په اړه یو څرګنده پالیسي جوړ کړي. نوموړي زیاته کړه د دوی د ګوند جنگ مذهب او ذات په نوم نه دی بلکې دوی د پښتنو د وسایلو لپاره جنگيږي او په هیواد کې امن، جمهوریت او صوبایي خپلواکۍ لپاره به دوی خپل جنگ جاری ساتي.
تر کومه پورې به دا چغه وو چې په خوره ګیس لرو په کورونو کې ګیس نشته کله پورې به چغه وو. کومن هر څونه تپوس کړي، کومن هر څونه احتجاج کړي دي هغه بل اړخ نور هم زورور شوی دی او بیا یې راته نورې لانجې جوړې کړې دي او نورې مسلې راته جوړې کړې دي. وي نه به ملاوېږي او دلته مسله ده او هلته مسله ده. بیا زما استا هغه حق تپاره ما وجنې لګیا دی.
نوموړي د رسنۍ په ضد جوړ شوي پیکا اکټ یو تور قانون بللې او وایي وګداران د دې قانون د لارې په رښتیا او قدغن لګول غواړي. دوی په صوبایي حکومت هم نیوکه وکړي او صوبه کې په ناامنۍ اندېښنه ښکاره کړي. په دې مهال د یادګون صوبایي مشر میا افتخار ویلي پښتونخوا د وسایلو په لحاظ یو شتمنه سیمه ده خو د سیمې خلک د خپل حق نه محرومه ساتل شوي. د پښتنو وسایل قبضه شوي او په صوبه کې جنگ مسلط شوی. که پښتانه غواړي چې په خپلو وسایلو واک ولري او په سیمه کې امنیت راشی نو باید دوی دے یو موٹے شی
دے خواب سر با وفا کوئی
انشاءاللہ
پختانی خپل خبر سره وفا کوي دا خپل تیل بخپلوي دا گیس بخپلوي دا خوین نو مند چې دمو ته پړونی بي دي کیږي دې ته میدان کې ودرېږي دا پلان نیکه پټکیم چې پاوا کې اړ دې ته ودرېږي دا چې زماتي ماتونه شهیدان کیږي دا بچکوي زمات کورونه شهیدان کیږي دا بچکوي دا بچا خان د ولی فن په فکر به عمل کوي
غونډه ته په وینا کې د ګوند ضلع مشر شاه نواز خټک وویل سیمې نه د ګیس پایپ لاین تر پنجاب غزیدلې خو د دوی خپل خلک په کورونه کې ګیس نه لري هسپتالونو او تعلیمي ادارو کې سهولتونه نشته او ځوانانو کې د نشه یي توکو استعمال زیات شوی باید چې حکومت دې ورته سهولتونه ورکړي او د روزګار موقع دې ورته پیدا کړي
دا زرخیز خوره دو ده تیرو شلو کولو نا دلتا که گیس رو دی خود دا چم را خلق چه نوستی دو پا کور که گیس نشتا دا زرخیز هم زکدو مدنیاتون دک هم زکدو خدای پاکار چر کری دی خود ظلمانی در کری
دا په داسې حال کې د چیر خیبر پختونخوا په قبایلی او جنوبی ضلعو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په نوم د سولې د مطالعاتو یوې څېړنیزې ادارې په خپل کلنیز رپورټ کې ویلي چې په هیواد کې په کال 2024 کې ټولې 1521 وسلوالې حملې شوې چې په کې 252 کسان وژل شوي خو د خیبر پختونخوا او پاکستان حکومتونه وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دې لړ کې اقداماتو ته دوام ورکوي کړه ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهات
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیک
مشر لوی تاسې غوږی دا جمعیت علماء اسلام افی مشر مولانا فضل الرحمن افغانستان سره په خرابیدونکو اړیکو اندېښنه څرګنده کړې ده نوموړي د فروری په څلورمه په اسلام آباد کې خبری کانفرنس پر مهال د پاکستان په خارجه پالیسۍ هم نیوکه وکړې د ویل چې له افغانستان سره د اړیکو بحالولو پر ځای خرابولو په لور روان دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې رستو کې اړیکې اثرنګلې شوې دي نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې وکړو
مولانا فضل الرحمن وای د پاکستان لخوا د افغانستان سره د معاملاتو سمولو په ځای د خرابیدلو په لوري روان دي مولانا فضل الرحمن دا خبره د فروری په څلورمه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس پر مهال کړې ده مولانا فضل الرحمن د پخوانی پوځي واکمن جنرال ضیاء الحق نواخله تر اوسه پورې د افغانستان په اړه د پاکستان په خارجه پالیسۍ نیوکې وکړې او وی ویل
افغانستان کے ساتھ معاملات خراب کرنے کی طرف جا رہے ہیں
مونگ لا افغانستان سره د معاملات خرابولو په لور روان یو مونگ په پاکستان کې اوسېګو او زمونږ رسنۍ هغه خبر ورکوي کوم چې هغه ته ورکړې کیږي نو دې خبرې له هوا ورکول کیږي چې له افغانستانه افغانان راځي او په پاکستان کې کاروایانی کوي اوس پښتنه دا ده چې دغه خلک به په څومره شمیره کې وي او آیا دا به د افغانستان د واکمنانو په اجازه دلته راځي
او کیا وو افغانستان وهم پر امارت اسلامیه کې اجازه سے آ رہے ہوں گے
مولانا فضل الرحمن د پاکستان په پالیسیانو نیوکې وکړي او تورې پورې کړو چې تل د پاکستان لخوا د افغانستان په معاملاتو کې مداخلت شوې دي شینن کې وایي د مولانا فضل الرحمن پرنګ د پښتونخوا نور سیاستوال هم په دې نظر دي چې د افغانستان سره روان معاملات اوس د طالبانو په واکمنۍ کې هم د خرابېدلو په لوري روان دي او د اړیکو سمولو لپاره چټک ګامونه پورته کول پکار دي په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
یو خبره خدا ده چې تر څو پورې د افغانستان سره د تعلقاتو خبره ده نو په هغه باندې زما په خیال چې دلته کې څومره هم خلک دي هغه ته تشویش ده او تاسو بیا دي چې تیرو سروزو کې دلته کې د آرمی چیف دا غو ملاقات د خیبر پختونخوا د سیاسي مشرانو سره شیو هغه کې هم دا خبره باندې خبر شیو او تقریبا ټول ورته دا ویلو چیرې افغانستان سره تعلقات مونږ ته ټیک پکار دی او دا چیرې په زمون په اسټابلیشمنت کې دنه هم دا خبره موجود ده چیرې دا تعلقات خپ پکار دی او سمول پکار دی
پاکستان دریز دریز چې په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان او ځینې نور وسلوال پټن ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي خو افغانستان په بیا بیا دا تورونه رد کړی دي. البته د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په دور کې د افغان طالبانو په مرسته د تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات شوي وو او هغه محل د دواړو خواو ترمنز اوربند هم شوی وو، خو بیا وروستو هغه مذاکرات سره نتیجې ته نو رسیدلی.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سورل ساته خبرونه کوي. پر دې سربېره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
مشروع ته تاسې غواګې د پاکستان په هونی وزیر اعظم او د حکومت مخالف اګون تحریک انصاف بنسرګر عمران خان د فوج مشر جنرال آسم منیر ته یو لیک کې غوښتنه کړې چې خپل تګلاره بدل کړي. په لیک کې ویل شوي چې فوج باید په عیني حدودو کې پاتې شي، له سیاست ځان لرې وساتي او تحریک انصاف پر ضد ګامونه خستو پر ځای امنیت ساتلو ته پام وکړي. د سیاسي چارو شړونکي دې ته څنګه ګوري؟ تفصیل له اسلام آباد رشید خټک راکوي.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بنسټګر عمران خان د پوز مشر جنرال آسم منیر ته یو پرانسته لیک لیکلی دی او غوښتنه ترې کړې ده چې خپله پالیسي بدله کړي. په دې لیک کې چې په رسنیو او د عمران خان په ایکس یعنی پخوانی ټویټر خپور شوی دی، ویل شوی دی چې د تحریک انصاف د غړو په ضد ګامونو اخیستلو او په سیاست کې د لاسوهنې له وجې د پوز او اولس ترمنځ فاصلې زیاتې شوې دي. عمران خان چې د تیرو نیم کال راسې په زندان کې بندي دی، جنرال آسم منیر ته ویلي دي چې د دغه فاصلو ختمولو لپاره پوز باید په آئینی حدودو کې پاتې شي او په سیاست کې د لاسوهنې په ځای د ملک امنیت ساتلو ته پام وکړي. د یادونې وړ ده چې پوز بیا بیا په سیاست کې د لاسوهنې تورونه ردوي. په داسې موقع چې عمران خان په خپله د درغلیو په مقدمو کې په زندان کې دی، د دې لیک څه ارزښت دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رادیو ته وویل چې عمران خان بیا د پوز سره خبرې اترې شروع کول غواړي، خو داسې ښکاري چې دستي به هغه کومه ګټه ترلاسه نه کړي.
دغه خط دینه جات اهمیت نشته چې لغون ته کې اغه له لګ لار ور کول غواړي، لګ لار زاله همواره کول غواړي چې سره سره ډایلوګ طرف ته خبره لاړ شي، خو ډایرکټ سره ګټه دی ته بات نه کاری. او دا لغون ته کې د عمران خان طرف نه لغون ته لینینسی دا لغون ته کې سپیس ور کوي، ان مې بي چې دغه سپیس پوجا ملټری اسټابلیشمنت خپل مقصدونه کامیاب شي، اغه اچ خپل سټانس نه پری دي. ان اني کیس پی ټی آی یا عمران خان به خپل سټاند نه پشاکيږي، الوه مسالال کیږي.
د پوز ویان پر رسمي توګه د عمران خان د لیک په اړه څه نه دی ویلي، خو پوز ته نږدې سرچینو رسنیو ته ویلي دي چې جنرال آسم منیر ته تر اوسه د عمران خان کوم لیک نه دی رسیدلی او نه هغه په داسې لیکونو کې دلچسپي لري. هسې هم د پوز مشر ته لیکل شوی لیک هغه ته نیغ په نیغه نه ورسي، بلکې د پوز د خاصو کړیو نه تیریږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې حکومت هم د تحریک انصاف سره مذاکرات شروع کړي وو چې په ملک کې سیاسي تودوخه کمه شي، خو تحریک انصاف هغه مذاکرات ختم کړل ځکه چې په خبرو اترو کې خپل ګټه نه لیده.
پاکستان تحریک انصاف چې کومه ګوند دی، دا غوي چې کومه بیانیه ده، هغه ته د سیاسي جماعتونو سره، د سیاسي ګوندونو سره، د سیاسي خلکو سره چې کومه خبره اترې دي، د هغې نه هغه ته نقصان وو. نو په دې وجه باندې دا مذاکرات هم لاس په سر شو او یو وار بیا یې لکه فوسته خواسته کو چې هغه دی خپل کردار ادا کړي. په پاکستان کې د بده مرغه هم دغه د طاقت مرکز دی، عمران خان ته معلوم دی دغه مرکز، هم هغه ته رجوع کوي په ځای د دې چې پارلیمنت ته راشي، په ځای د دې د سیاسي ګوندونو سره کینی. نو هغه لکه ډایرکټ د فوز نه غوښتنه کوي چې فوز په لاس کې ارسدي. حقیقت هم دغه دی چې د پوز په لاس کې دی، هر څه په دغه وجه باندې چې کمدانو پی ټی آی هم پوز ته رجوع کوي.
د یادونه وړ ده چې عمران خان د پاکستان چیف جسټس یحیا افریدی ته هم په 1 جنوري یو لیک لیکلی وو او غوښتنه یې ترې کړې وه چې په ملک کې د هغه په وینا د ظلم او زیاتی مخنیوي او د خلکو د ګیلو ختمولو لپاره کمیشن جوړ کړي، خو دې لیک څه اغیز و نه کړو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2110 13530 15015 شپته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسختن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شي.
مشال لیدو تاسو غوږی د روانې غړې نمای برخه ته راورسیدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایم. د بر جنوبی روسان د استخباراتي ادارو یو چارواکي د نوم نه خبرو په شت مشال تیوي چې بیګا شاوخوا یولس بجې د شکتوی په شرکې سیمه کې نامعلوم وسلوالو په رغزه فوجي پوسټه برید کړی چې پکې سلو فوجان وژل شوي او زخمیان دي. بلخوا یو پولیس چارواکي د نوم نه خبرولو په شت مشال تیوي دي چې د لدی تحصیل په سپینه مینه کې د فروری په سلورم مازیګر مهال نامعلوم وسلوالو درې پولیس والا تختبلی دي. د دواړو پیښو ذمہواري چاند منري. په خبر پختونخوا کې د بلدیاتی ادارو استادو د فروری یولسمې څخه یو وار بیا احتجاجونو پیلولو اعلان کړی دی. د بلدیاتی استادو د فروری په څلورمه په خبر کې غونډه وشوه چې پکې د غوښتنو نه پوره کېدو په صورت کې په درې پړاوونو کې د احتجاج کولو ویلي دي. حکومت د دوی تازه غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د عوامي نشلګون مرکزي مشر او سینیټر ایمل ولی خان د پاکستان په ریاست غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ښو او بدو هغو ترمنځ د توپیر پالیسي ختمه کړي او ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان په بشپړه توګه عملي کړي. نوموړي دا څرګندونه د فروری په څلورمه په کارک کې د خپل ګوند یوې جلسې ته په وینا کې کړي. بلخوا د پاکستان حکومتي او فوجي چارواکي وایي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او دا چې د وسلوالو په خلاف بې توپیره عملیات روان دي. دا ژمنه د فروری په څلورمه په راولپنډي کې د فوج د مشر جنرال آسم منیر په مشرۍ کې د کور کمانډران په غونډه کې یو ځل بیا تکرار شوه. دا خان پر مختی شبکې بنسټګر او مشر او د اسماعیلی شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شهزاده کریم الحسینی آغا خان څلورم په اته اتیا کلنۍ کې وفات شو. آغا خان پر مختی شبکې د فروری په څلورم ناوخته په خپل ویبپاڼه د نوموړي د مړینې خبر خپور کړی. په افغانستان کې د سرطان یا کانسر په ناروغۍ په مبارزې په وړاندې بنسټ وای په هغه هیواد کې د دې ناروغۍ د تشخیص درملنې او په اړه د عامې پوهاوي امکانات محدودې. دا خبره د بنسټ مشر شفیق شنواری پرون مشال لیدو ته کړې. بلخوا طالبان حکومت د په دې اړه سندې ویلي او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د فروری په څلورمه یو وړاندیز اعلان کړی چې له مخې به یې فلسطیني کډوال له غزې تړانګې څخه وځي او امریکا ته به د هغه سیمې ملکیت ترلاسه کړي او هلته د اقتصادي پرمختیا لپاره یو مثالي ځای جوړولو ته لاره هواره کړي. ولسمشر ټرمپ د ناساپی وړاندې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په یو غټ خبری کانفرنس پر مهال کړی دی. دا خبرونه لنډیز مو واردل. خو تاسو فهم د نور رپورټونو په لور راغړم. امکان دی چې امریکا د نړیوالی پرمختیایي ادارې خپل اداره یو ایس آی ډی وتړي ځکه چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره وایي د دې او ورته نورو اقداماتو په ترڅ کې حکومتي خساره کم کړي. دا چې د دې ادارې بندول به د پاکستان په شمول د سیمې او نړۍ په هیوادونو څه اغیز وکړي دا بل دوت خټکه وورو.
دا سیخکاری چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یو ایس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کس ته داوه لري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالره راکموي شي. د یو ایس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریمه بند شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یو ایس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 30% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدري د لیونیان دغه اداره چلوي. خاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبريالانو ته وویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته سی ان ان ټلویزیون او رويټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو ایس ای آی ډی د امنیت د بخ دوا لوړ پوړي چارواکي وروسته له اغي په جبري رخصت استول شوی دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکړدګي اداري چارواکي د یو ایس آی ډی کمپیوټر ته د رسایینه منع کړل. یو ایس ای آی ڈی چې د امریکا د کانګرس لخوا منځوري شوی د بهرنیو لګښتونو بلین ډالر تر خپل انتظام لاندې لري. ایلان مسک د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخره غلې دی چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ڈی لمنځه ولاړ شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکریټ ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې یې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ښاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 24 نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فنډونو د بندولو امر کړی و. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیایي مرستو د نوي ورځنۍ ځنډ غوښتنه شوې وه تر څو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره یې د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو ایس ای آی ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو تاسو ته آغا خان شبکی او اسماعیلی فرقی روحانی مشر شہزادہ کریم آغا خان پرون د ورپیخی ناروغی نه امر شو. د هغه په مړینه د ملګرو ملتونو مشر او د نړۍ غړو مشرانو خواخوږي اخکار کړی ده. نو مړ د آغا خان خیریه بنسټ تر چتر لاندې د نړۍ په غړو هیوادونو کې بې له مذهبي توپیره بشری خدماتو اداره کول. نور تفصیل د نجیب عامر په دې رپورت کې وو.
د آغا خان پرمختي پروګرام مشر او د اسماعیلی شیعه مسلمانانو روحاني لارښود شاهزاده کریم الحسینی آغا خان سلورم په 30 کلنۍ کې مړ شو. آغا خان پرمختي پروګرام د فبروري په 4 ناوخته د شاهزاده آغا خان د مړینې خبر پر خپلې ویبپاڼې خپور کړې ویلې دي چې هغه د اروپایي هیواد پرتګال په پلازمینه لیسبن کې ومړ. هغې شبکې زیاته کړې چې د نوموړي ځایناستی به وروسته اعلان شي. آغا خان پرمختیایي شبکې پر مخ لیکلي چې د هغه تر مړینې وروسته به هم د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې د مذهبي تړاو او اصل له توپیر پرته د هغوی خیریه کارونه دوام عمومي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په ګډون د نړۍ ګڼو مشرانو د شاهزاده کریم آغا خان پر مړینه خواشیني څرګنده کړې او د تعلیم او روغتیا په ګډون د ژوند په بېلابېلو څانګو کې د بېوزله کسانو لپاره د هغه د خیر ښېګړې کارونه ستایلي دي. شاهزاده کریم آغا خان د 1946 زیږدیز کال د ډسمبر په 14 د سویټزرلینډ په جنیوا ښار کې زیږیدلی و. دغه نیکه سلطان محمد آغا خان دریم له دود برعکس د خپل زوی شاهزاده علي خان پر ځای خپل لمسی شاهزاده کریم خپل ځایناستی ټاکلې و. په 1950 زیږدیز کال کې د سلطان محمد آغا خان تر مړینې وروسته شاهزاده کریم په 40 کلنۍ کې د اسماعیلیانو د 9 ختم روحاني مشرتابه مسولیت پر غاړه واخیست او د آغا خان 4 په نوم ونومول شو. د شیعه مسلمانانو اسماعیلی فرقه شاوخوا 15 میلیونه منونکي لري چې یو شمېر یې په پاکستان او افغانستان کې هم دي. شاهزاده کریم د آغا خان پرمختیایي شبکې بنسټګر او مشر هم او د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ په شاوخوا 15 هېوادونو کې د میلیونونو ډالرو په لګښت ودانۍ روغتونونه ښوونځي او کورونه جوړ کړي دي. هغه شبکه د پرمختیایي او رغنیزو چارو لپاره شاوخوا 1 میلیارد یا ارب ډالره کلنۍ بودیجه لري. د شبکې تر چتر لاندې آغا خان بنسټ د آغا خان روغتیایي خدمات د آغا خان د پلان او جوړونې خدمات د آغا خان اقتصادي خدمات او یو شمېر نورې ادارې شامل دي چې د ټولو سارنه شاهزاده کریم آغا خان خپله کوله. د نړۍ 10 هیوادونو هغه په بېلابېلو اعزازونو او جایزو نازولی و. بلخوا د نړۍ 1990 پوهنتونونو شاهزاده کریم آغا خان ته د دکتورا اعزازي سند هم ورکړی و.
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان.
مشال ریڈیو تاسو غواګې دا بر جنوبی روسان در شکتو تحصیل سیدونکو د موبایل نت ورک تړل کېدو لوجې شکایت کوي. د هغه سیمې یو قومي مشر ملک سید انور مشال ریڈیو چې دوی لته یوه میاشتې راځي لدی ستونزو کړیږي. د نوموړي په خبره فوجي چارواکو ورته ویلي دا مسله په شمالي بلوچستان کې د موبایل شبکو د ټاورو ویجاړېدو له کبله رامنځته شوې ده. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د بر جنوبي بلوچستان یو استازي زبیر وزیر بیا وایي د ستونزې په د هوارې پاړه له اړوندو ادارو سره خبرې شوې دي او ژر به دا مسله هواره کړي. تفصیل د اشتاک مسید پر رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتو یوسدین کے مشال ریڈیو تا ویلی دی چھ حکومت یہ دیتے رہے ہوئے میاش طرح سے موبائل نیٹورک بند کرائی دائی چھ پواجہ یہ دخال کے جوان دے سخت مشکلات سرا مخمک شوائی دائی دے شکتو اسی میں یو مشر ملک سعید انور پداغا براکش ویائی
کول یو نیمنا دخال کے تیو سہولات میں لو شوائی ہوئے دے موبائل نیٹورک چھ نیٹ خونو صرف کال و سہولات ورتا موجود ہوئے تقریبا یو میاشت کیږي چې د خلک نه هغه سہولت هم کټ شوی دی. بیا په دا باندې مو د آرمی سره خبره وشوله چې دا تو سیویل باندې کړی دی. بیا آرمی وویل چې دا خو چا پر شمالي وزیرستان شه دوی دی یا درې د موبایل ټاور چکیم دی باندې د مکه کړی دو آی ورزاوی دی نه دغه علاقې کنکشن دی یغه سره دی. په دا وجه باندې ټاور چکیم دی نشته دی. بهرحال دا خو د حکومت د ریاست ذمہوری وی دا بنیادی حقوق شرو درې
د موبایل نیټورک بندش په واجه د خلک مشکلات د شکتو سیمې یو سه دین کای مشال ریډیو ته په درنګ بیانوي.
موجود ٹانگ ڈی خان کے راچے تاپ رمی شدری میں باندھے خال غریبوں
تحصیل شکت یو سی دن کے دے موبائل نیٹورک بحال کول غشتنه په باراکش د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مشال ریډیو ته په درنګ وجاغه ده. دے سویلی وزیرستان پر ضلع تحصیل شکتوی اسی دن کی دے حکومتی چارواکیوں نے دا غشتنا ہم وکڑا چھ دیسی میں موبائل نیٹورک بحال کول دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشورې ته تاسې غواګي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د هغه هیواد له حکومت غوښتي چې د 2024 کال د نومبر په 26مه په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج پر مهال د خوډپ خیخو پیخو رڼې پلټنې وکړي. د ادارې د فروری په 3مه په خبر کړي یو خبر پاڼه کې ویلي چې په هغه پیخو کې د بلل شوو او ټپي شوو کسانو په اړه د اسلام آباد روغتونونو چارواکو سم معلومات نو ورکړي او ملکی رسنیو هم تر ډېره حده هغې په اړه غلي پاتې شوي وو. د بشیر حقوقو کمیشن وایي دا متضاد دعوی باید د دې پلټنې وشي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د بشری حقوقو کمیشن غوښتنه کړې حکومت د 26 نومبر د پاکستان تحریک انصاف احتجاج په ورځ د لانجې پلټنې وکړي. دوی د فروری په 3مه په خپل ویبپاڼه دا هم غوښتلې. د دغه لانجې په لړ کې د تحریک انصاف او د نورو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د هغه تنانو کورنیو سره هم خبرې وکړي چې په دغه ورځ وژل شوي. د کراچی پونتون په خوانی پروفیسور ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته ویلي کمیشن تر هغه ورستو چې مکمل تحقیقات وکړي کوم رپورت او یا خبر پانه جاری کوي. او په دې خبر کې دوی دا هم لیکلي دي چې حکومت ته زور زبردستی نه کار اخیستی او د خپل اختیاراتو نه تجاوز هم کړی. ظاهر ده چې دې ټولې مسلې رانی پلټنې په کار دي چې راتلونکي وختونو کې په داسې سیاسي غونډو تشدد نه کیږي. ګورخه دا 1903 چې متحده اپوزیشن جلسه په لیاقت بخ پنډی کې د نېشنل عوامي ګوند په زرګونو کارکوونکو ورغلي د ذوالفقار دی بټو حکومت په هغه مظاهره چانو باندې ډزې وشوي. دا غي ورستو ډیر اړې غړې هم جوړ شو. ما ته یاد دي چې اجمل خټک دا غي نه پس کابل ته تریو نو هغه شن حالات خو دوباره نه دي جوړول پکار. د دې پلټنې ډیر ضروری دي او چا چې هم د طاقت استعمال کړي نو په ځدی عملیات پکار دي.
استعمال کیا طاقت کا ان کے خلاف قانوني کاروائی ہو رہی ہے.
تیر کال پشپګوشتم د نومبر تحریک انصاف د ګرد پاکستان خپل د ګوند غړي راغون کړیو. اسلام آباد کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د آزادۍ دود پر احتجاج کړو. هم په دغه ورځ د پاکستان تحریک انصاف د داوو سره سم ګڼ شمیر غړي په ګولو وژل شوي او زخمیان شوي. هم وو د کمیشن خبر کې دا هم ویل شوي دي چې د تحریک انصاف کارکونکو لیندې اوخ کې بیان کې گیسونه او وسلې هم د احتجاج ځای ته وړې وې. د تحریک انصاف ګوند یو مشر او د خیبر پختونخوا صوبی وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور هم د سمانومی ټلویزیون چینل سره د فروری په دریمه په خپلو خبرو کې ویلي د دوی ای ګن شمیر خلک وزیر خوشمیری ونه خوده. علی امین ګنڈاپور نه چې پختنه وشي چې دغه چا وزیر نه هغه بیا دا جواب ورکي
ګولیاں نه چلایي حکومت نه چلایي آرمی سے چلوائی پولیس سے چلوائی اور گورنمنٹ نے آرڈر بھی کیا گولیاں چلانے کا.
کولے حکومت چلاولې دي آرمی او پولیس چلولې د چلولو امر مو حکومت جاری کړو. زمونږ تنان وژل شوی دی په ګولو زخمیان شوی هم دي او دا پر ریکارډ دي. حکومت ته دې د منندو هم انکار دي. زمونږ په دې خبره هم توت بحث شو د وزیر اعظم سره چې هغه وویل چې هیڅ نه دي شوی. خو بیا ورستو نو سردار وویل چې د مذاکراتي کمیټې اجلاس کې به د کمیشن ته جوړولو په غوښتنه باندې خبرې وکړو. کمیشن په خپل خبر کې دا هم لیکلي دي دوی د روغتونونو سره رابطې وکړي. له هغه ځایه ډاکټرانو ورته هیڅ معلومات ورنه کړل. د داخله وزیر سره هم د رابطې کوشش وکړو خو هغوی هم څه ځواب ورنه کړ. کمیشن بیا لیکلي د حیرانتیا خبره دا ده چې ملکي میډیا هم په دغه پیښه باندې غلې وه چې وجه ریاستي ځورونه او بیا شاید خپل سینسرشپ وو. تحریک انصاف ګوند دا وکړې وه چې په دغه ورځې د 1000 نه زیات تنان گرفتار شوي هم وو چې زیاتره پکې دا وخت په ضمانتونو آزاد شوي دي. خو بیا هم د گرفتار شویو شمیره کوټلې نه ده. په هغه ورځ او له هغې وروسته هم د وفاقي حکومت لخوا بیا بیا ویلې شو دوی هېڅ یوه ګولۍ نه ده چلولې او نه یې څوک وژلي. البته دعوه یې کړې وه چې دغلته پولیسو او رینجر ځواکونو ته مالي او ځاني زیانونه اړولی شوي. د بشري حقوقو کمیشن په خپل جاري شوي خبرپاڼه کې دا هم لیکلي دوی د هغه اوو مظاهره چانو چې په دغه پیښه کې په مبینه ډول وژل شوي د کورنۍ سره خبرې کړي. خو دوی دا بیا نه دي لیکلي چې ګنې مړه شوي تنانو شمیره اوو ده او که د دې نه زیاته. په دغه ورځ په مظاهره چانو د ډزو او د احتجاجانو د وژلو نه هم د مسلم لیگ نون سره تړاو لرونکي سینیټر افنان الله د حکومت په وینا انکار کوي. هغه د فروری په دریمه د هم نومي ټي وي چینل سره خبرو کې ویلي د دوی خو یو تن وای چې زر دي بل وای چې 200 دي بیا بل وای چې 100 دي بل وای چې 80 دي بل وای چې 50 دي. نو چې 200 ته خبر راشي نو ستا د خبر حیثیت نه پاتې کیږي. کمیشن دا هم لیکلی دی په دغه ورځ د سیاسي ډلې احتجاجان په مبینه ډول وژل شوي نو سکیورټي غړو هم د وژلو مبینه اطلاعات راغلي. کمیشن دا هم لیکلی دی چې دوی اندېښمن دي چې داسې تورونه چې د وژل شویو تنانو کورنۍ خپلو مړو پسې روغتونونو ته ورغلي وي انتظامیې د کورنیونه دا باور اخیستی وو چې دوی به هیڅ یوه قانوني کاروایي نه کوي او د باور تر اخیستو یې مړي له ځان سره ساتلي وو. شاهنواز ترکزی مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ته تاسو غواګي د ملګرو ملتونو د یو نوی راپور ښایي چې په پاکستان کې د خزو د حامله کېدو په شرکه کې کمواله راغلی دی. دا راپور د جنوري په 30مه د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خپور شوی دی. بلخوا په پاکستان کې پر خاندانی منصوبه بندي کارکونکو ادارې وای په هغه هیواد کې د خزو د حامله کېدو شرح وسه هم زیاته ده ځکه چې د آبادی په لحاظ پاکستان د نړۍ 5م لوی هیواد دی. د خلدنیا راپور اورو چې د یوې میرمنې په غږ پیلېږي.
ډیر سړی خو پکې لادام وي چې یاره زموږ مور پلار بچې دی نو لس لس ماشومان پیدا کولو نه.
دا د نوخار ضلع 1.5 کلنه فراده. فرا د درې بچو مور ده. دا وایي ټولنه کې اوس هم ښځو سره دا اختیار نشته چې څومره ماشومان به پیدا کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې فرا اوی د زوی په خواهش کې اکثره خلک زیات ماشومان پیدا کړي.
د درې کالو پورې چې کوم دا خاص کیر کول وی هغه لکه سونه ګران کار دی نو دا ټول تکلیفونه مور تیرې او داغې نه باوجود هغې سره دا اختیار نه نظرم چې لکه دا یو مور سره ډېر زیاتې دی په دې نن سبا په وخت کې چې لکه زموږ ښځو سره دا پاور نشته چې یار بوی مونږ دا وایو چې زموږ د دوه ماشومان یا درې ماشومان وي.
د ملګري ملتونو د حامله زنانو عالمي شمیرو راپور کې د نړۍ مختلفو ملکونو حکومتونو باندې زور وړل شوی چې د کم عمرې ودونو باندې پابندي لګولو سره د ښځو تولیدي صحت ته پاملرنه وکړي او دوی ته د صحت اسانتیاګانې ورکړي. که څه هم ټولنه کې د ماشومانو زیږولو فیصله سړی کوي ولی اوسنۍ جنکۍ وایي دوی به هڅه کوي چې دغه فیصله ښځه او خاوند په شریک وکړي. د مردان 2 کلنې یوې جنۍ چې نوی غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو سره خبرو کې اووی نوی کول کې د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه ډیره پوهه راغلې ده.
زه ګڼم چې څومره د ماشومانو دا تعداد کم وي نو دومره چې کم دینو ښځه به چې کم دینو هغه به پراپر هغې ته ټایم ورکول شي صحیح طریقې سره به هغې تربیت کولی شي ځکه چې هغه کله صحت نه هغه ټیک وي نو هغه هر څه کولی شي چې کله صحت نه هغه ټیک نه وي نو هغه بیا هیڅ هم نه شي کولی. دویم ریزن د دې کم ماشومانو زه وایم چې شاته دا دی چې مونږ کم نن سبا مهنګایي ته وګورو یا کم مونږ خرچو ته وګورو مونږ د ماشومانو سکولینګ ته وګورو د هغې د ډاکټر خرچې ته وګوري د ټیوشن خرچو ته وګورو نو چې دا ټول خرچې مونږ مدنظر ساتو نو بیا په کار دي چې څومره زمونږ ماشومان کم وي نو دغه بیا په هغه وجه باندې مونږ د هغې ښه تربیت کولی شو ښه سکولینګ کېدی شي.
ډاکټر کاشف علي خان وایي زیات ماشومان د ښځو صحت باندې بد اغیز پرې باسي. د چارسدی په یو روغتون کې چاري تر سره کوونکي ډاکټر کاشف علي خان تر مخه زیات ماشومان پیدا کوونکي خزي لګن شمیر بیمارو سره مخ کېدلې شي.
ټکله ماشومان ډېر پیدا کیږي کړه نو آی کې د ماشومانو د مرګ چانسز ډېر زیاتی هغه ته هغه شانتي د هیلث سہولیات به نه ملاويږي او چې کومه زنانه ده نو دې ته هم د بیماری نو چانسز ډېر زیاتی اوس چې فرټیلیټی د دې کمی دې سره با ټول نغټ اثر د دې په ژوند باندې غورځيږي چې ژوند به وګدي. فرټیلیټی ریټ سره چې کوم لایف ایکسپیکټنسی ده دا ډایرکټلی ریلیټډ ده. دویم ور سره با کوالټی اف لایف به ډېر زیات ښه کیږي.
بلخوا په خاندانی منصوبه بندی کارکونکو غیر دولتی سازمان پاپولیشن کونسل کمیونیکیشن سانګي ډیپټی منیجر اکرام الاحد وای د نړۍ نورو هیوادونو په نسبت پاکستان کې د ښځو حامله کېدو شرح کې هغه شان کمې نه دي شوې څومره چې پکار دی.
پاکستان کو اپنے آبادی وسائل میں توازن لانے کے لیے
پاکستان تبہ خپل آبادی او وسیلو کې توازن د پاره خاندانی منصوبه بندی ته وده ورکول پکار وی. حکومت ته پکار دی خلکو ته د خاندانی منصوبه بندی سہولتونه ویډیا ورکړي چې آبادی او وسیلو کې توازن راشي. دا راپور مونږ ته ښایي چې آبادی او وسیلو کې توازن نشتا.
د یادونې وړ ده تیر کال پاکستان کې د اوومې سرشمیرنې نتیجې جاری کړل شوې دي چې تر مخه د دې هیواد آبادی 44.9 لک ده. پاکستان د آبادی لحاظ سره د نړۍ 5م لوی ملک دی. خالد انیاز مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجه
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
مشال ریډیو تاسو غوږی د رواني خبری غړي اخري رپورت په لور تاسو پام را ګرځوم. ټاکل شوی د کرکټ چمپیئنز ټرافي سیالي د رواني فروری په 19مه پیل شي چې د مارچ 9مې پورې به دوام لري. دا لوبي به په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې کیږي. په دې سیالو کې د پاکستان، هند او افغانستان په ګډون 8 لوبډلې برخه اخلي. نور تفصیل د اسرار العلوم په دې رپورت کې وو.
Sakras takes the counter, it's all over. Pakistan win.
دا شیبی دا هغا وقتی چی کل پاکستان پا 2010 کال که دا نړیوال کرکیټ چیمپینز ټرافی پا فائنل که هند تا ماتی ورکراو دا تلانو جام یه پورتا کر. اوس بیا دا دفاعی چیمپین پاکستان پا کوربتوب دا پروری پا 2010 دا تلانو جام سیالی پیلیگی. د یو ورځنی میچونو په دې ټورنمنټ کې بعد د اته کرکټ لوبډلو ترمنځ 15 میچونه په پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. په ګروپ ای کې پاکستان، هند، نیوزیلند، بنگلادیش او په ګروپ بی کې افغانستان، آسټریلیا، انګلستان او جنوبی افریقا شامل دي. هند چې له پاکستان سره یې څو واري جنگونه شوي، په دغه هیواد کې یې له لوبې کولو انکار کړی او خپل ټول میچونه به په متحده عربي اماراتو کې کوي. البته نور ټیمونه به له هند سره د لوبې لپاره متحده عربي اماراتو ته ځي او بیا به پاکستان ته ورځي. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی اوپنر احمد شهزاد وای دغه کار به د هند کرکټ لوبډلې په ګټه او د نورو هغو په تاوان به تمامیږي.
کہ بھارت اپنے سارے میچ یو اے ای کے اندر کھیلے گا.
ہند با خپل ټول میچونه په متحده عربی اماراتو کې کوي او دا د دوی په ګټه ده، ځکه چې هند ته با خپل ټول میچونه په یو شان پیچونو او یو شان ماحول کې ترسره کول. هندی لوبغاړي به ډیر زر له تماشبینو، میدان او نور هر څه سره ډیر زر عادي شي. بلخوا نورې لوبډلې به سه میچونه په متحده عربی اماراتو او ځینې به بیا پاکستان کې ترسره کوي او دغه تګ را تګ او د ماحول بدلیدل را بدلیدل به دوی ته یو څه ګران پریوسي او پتلو راتلو کې به د پریکټس وخت هم ضایع کیږي. نو په چیمپینز ټرافی کې دا هند ته ډیره ګټه رسوي.
جو بھارت کو بہت فائدہ بھی پہنچائے گا.
البته احمد شهزاد وایي چې د چیمپینز ټرافی لپاره د روهیت شرما په کپتانۍ د هند اعلان شوې لوبډله ډیره قوي ده. شبمن گل د هند لوبډلې مرستیال کپتان دی. دغه راز په نور لوبغاړو کې ویراٹ کوهلی، رشب پنت، جسپریت بومراه او ارشدیپ سنگھ هم شامل دي. البته شهزاد وایي د هند لوبډله پر دې له پاکستان ښه ده چې څلور سپین بالران لري چې پکې اکثر پټیل، کلدیپ یادو، واشنگټن سندر او رویندرا جدیجا شامل دي. بلخوا پاکستان یوازې یو ریګولر سپین بالر ابرار احمد لري. د پاکستان کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان وسیم اکرم هم د تلانو جام لپاره د دې هیواد له اعلان شوې لوبډلې ډیر خوشاله نه دی. نوموړي د جنوري په 1 دوبۍ کې خبري غونډې ته وویل چې چیمپینز ټرافی ته د پاکستان وتل آسان نه دي.
اب اوپننګ کا بھی مسئلہ آئے گا، ایک ریگولر اوپنر تو فخر ہے.
د اوپننګ مسئلہ وہ پاکستان ته راځي، یو خو فخر زمان دی او د الله شکر دی چې دغه نامتو لوبغاړی اخیستی دی. د سره بابر اعظم کې دیش اوپننګ ته وځي، ځکه سائم ایوب زخمی دی. دغه راز فهیم اشرف او خوشدل شاه چې په وروستیو میچونو کې ښه کارکردګي نه ده کړې هم لوبډله کې شامل کړل شوي دي. باید میډل آرډر بیټر رضوان وي. موږ سره تیز بالران هم شته لکه نسیم شاه، شاهین، حارث رؤوف او دغه راز حسنین. البته دا ده چې موږ سره سپین بالر یو دی او هند سره درې دي. دغه راز آل راؤنډرانو کې موږ سره عامر جمال او خواغی په ټیم کې نه دی اخیستی. د یو پاکستانی په حیث زه غواړم چې فائنل پاکستان وګټي، خو دا اسانه نه ده ځکه چې د نړۍ تر ټولو بهترینه اته لوبډلې په چیمپینز ټرافی کې لوبېږي.
لوک آی وډ لوف پاکستان ټو وین ابویسلی بینګ ا پاکستانی، بٹ لوک اٹس وونټ بی ایزی، ټاپ 8 ټیم ان ورلد کرکټ ار پلیینګ.
بلخوا د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی ویلي چې ناقدین به خپلې نیوکې کوي، خو د په خبره ډیره قوي لوبډلې اعلان کړي. افغانستان کرکټ بورډ هم د چیمپیونز ټرافی سیالیو لپاره د خپل لوبغاړو نوملړ اعلان کړی. په اعلان شو لوبغاړو کې د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم ځدران هم له نږدې شپږو میاشتو ځنډ وروسته د لوبډلې برخه ګرځول شوی. په اعلان شوي 15 کسیز نوملړ کې د افغانستان د تجربه لرونکي سپین بالر مجیب الرحمان زی، الله محمد غزنفر نیولی او ترڅنګ یې بل سپین بالر نور احمد لکھنوال هم د لوبډلې برخه جوړوي. د دوی ترڅنګ صدیق قتل او نوید جادران هم په لومړي ځل داسې مهم سیالیو ته غوره شوي. د حشمت الله شاهدي په کپتانۍ اعلان شوې لوبډله کې نور غوره شوي زیاتره لوبغاړي هغه دي چې مخکې هم د افغانستان لپاره لوبه کړې. د کرکټ نړیوالې شورا د مهالویش له مخې افغان لوبډله به د فروری پر 1 د سویل افریقا، د فروری په 6 د انګلینډ او د فروری پر 3 به له آسټریلیا سره لوبېږي. د چیمپیونز ټرافی لوبې د فروری میاشتې پر 19 د پاکستان
په کراچۍ کې پیلېږي. لومړی لوبه د کوربا پاکستان او نیوزیلند ترمنځ ده. د پاکستان او هند ترمنځ میچ به د فروری په 23 په دوبۍ نړیوال میدان وي. دغه راز د چمپیونز ټرافۍ لپاره په جوړ شوو دوو ګروپونو کې به له هر ګروپ څخه دوه لوبډلې سیمی فاینل میچونو ته وځي. لومړی سیمی فاینل میچ به د مارچ په 4 او دوهم به په 15 وي، او چې په دوی کې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به بیا د مارچ په 9 فاینل لوبه وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.